اوردونکو دا مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې اله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت د ګرمي 2 بجې شوي په دې غړې کې د امریکا پولیس مشرزه انتخاباتو او پر انتخاباتو چړنی لرو په پاکستان کې پر سیاست او قبایلی سیمو کې په عدالتي کمپلیکس هم راپورن لرو او ورسته نیمای کې د کرخه پر غاړه پرونه هم اوریدې شي خو تر هر سمک خیل ملیح امیرزاده را دی سات تازه کورنیو نړیوال خبر نورو
السلام علیکم ته ټول اول پامکړی د خبرونو سټ کوتا د امریکا د نومبر 3 می صدارتي انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ال روان دی وزیر اعظم عمران خان ویلی هیواد یې دویم لاکډاون نشي سملی او آسٹریا کې د نومبر 2 می بریټ پټړاو سوارلس مشکوک کسان نیول شوی دی تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا داوا کړی نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایي دړکه کړې چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو د شمیرلو بهیر روان دی په پنسلوینیا ویسکانسن میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او نتیجې یې را روانې دي په دې کې د سلګونو او زرګونو په شمیر کې هغه ووټونه هم دي چې تر انتخاباتو مخکې د ډاک په ذریعه ورکړل شو په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الیکټورل کالج 270 ووټونه پکاروي بلخوا بایدن نن د نومبر په سلورم ویلي چې هغه د بریا په لور روان دي نو موړي لخپل ووټرانو نه د زغم غوښتنه کړي ځکه چې نتیجې اعلان روان دي په دغه انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو لمخې په زینو ریاستونو کې ټرمپ او زینو کې بیا بایدن مخته دي په امریکا کې د نومبر 3 می ولسمشيزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رایو کارولې دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې وشول چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې او بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی دی د کورونا وبا له کبله شاوخوا 1 میلیون خلکو د نومبر له 3 می وړاندې لا د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه چولی خو د نومبر په 3 بیا هم ګڼو خلکو خپل رای وکارولی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندول شي او نه هوا دویم لاکډاون یا ټول بند عملی زغملی شي نو موري پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو او منځنۍ درجه سنتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي دغه په خبره په دې سربېره به د راتلونکو درېو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافي بجلی ورکول کیږي په پاکستان کې د تیرې میاشتې له اخري اونۍ د کورونا مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا تر نن ورځې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره تر 3.6 لک وخت ده او 6,309 کسان ترې مړه شوي دي بلخوا له دې وبا تر 3,16,000 کسان رغېدلي هم دي پاکستانیو چارواکو هغه 14 کلن عیسائی جینۍ ژغورلی چې په مبینه توګه په زوره اسلام تاړول شوی او د یو 40 کلن مسلمان سړي ته واده کړل شوی ده دا خبره د دغې جینۍ کورنۍ او چارواکو کړې ده د دغې عیسائی کورنۍ وکیل جبران ناصر د نومبر په 3 ویلي چې پولیسو جینۍ په کراچۍ کې د ښځو یوې پناهګاه ته بیولې او د نومبر تر 5 عدالت ته تر وړاندې کولو پورې به په دغه ځای کې وي د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو او عیسائی تنظیمونو د اپیلونو وروسته عدالت پولیسو ته د جینۍ د خوشي کولو او د هغه تند نیولو امر وکړ چې دغه جینۍ په مبینه توګه تختولې وه او درې اونۍ لا درکوه دغه تند متاثره کورنۍ ګاونډۍ چې ټاکل شوې د نومبر په 3 به عدالت ته وړاندې کیږي د جبران ناصر په وینا هیله مندې چې د ماشومې د سکول سرټیفیکیټ او سرکاري ریکارډ به دا خبره ثابته کړي چې هغه نابالغه ده او ماشومه به یو وار بیا خپل مور پلار ته وسپارل شي او د اروپایي هیواد اوستریا چارواکي وایي د غبریت په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سیباستین کورس یو تیری کوونکی ترهګریز برید بللی و د نومبر په 2 ماښام مهال په سرخر ویانا کې د دې برید کې 4 کسان وژل شوي وو هغه مهال د ښار په شپږو ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر په 3 په کورونو کې دننه د پاتې کېدو ویلي و ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري وو په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي وو او 22 نور ژوبل شوي وو پولیسو یو 40 کلن مشکوک تن وژلی چې د آسٹریا او شمالي مقدونیا خبر شهریت یې درلود دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو ورته تاسو زمک خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. خبرونه تا ملیحه امیزه دوړاندې کول. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو تر څنګ واوري. کارپوهان وایي په امریکا کې دا وار ډیرو خلکو په پولیس مشریز انتخاباتو کې برخه واخیسته. د امریکایي انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو په اړه د پوهانو نظر اهم لرو، او په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو، او په کابلي سیمو کې د عدالتي کمپلیکس د منظوري ورکړل شوې ده. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په امریکا کې د 2020 کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د وټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر دریم ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې، نو بل خوا د امریکا ملت ویشل شوی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لزګونه کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کیږي. پړای نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخت سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د نورو هغه شایي ورځي واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپلو وټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي. بلخو ولسمشر ټرمپ ډیموکراتان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅه تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپل ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخابات کې د لومړي نتیجو لمخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له درېمې وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي ول، خو د نومبر په درېمه بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کاشته په کتو دا ځل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات وو. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وای چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتن پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څنګه ته وړاندوینه کړې و چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 وروسته تر ټولو لوړ دی. دا هغه په وینا د ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځان سره مخامخ سي ځکه د ډاک للاري د لیژل سو رای شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي للاري ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 1500 رای څخه 200 ټاکنیزي یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې چې د نومبر پر درېمه نیټه امریکایي ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې، په عین حال کې دوی د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اساني سره منځور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ویشل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې سرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بل خوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 43 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر دوه کال وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سنټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. کچیر سنټران پر یو موضوع باندې 50-50 رای وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې سي، نو بیا د امریکا مرستیال ولسمشر هم واک لري چې خپل رای وکاروي. د امریکا د اساسو جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابیږي.
مشال لډو ته وګورئ چې مشا زمیت استا راپور وړاندې کوه. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر دریم ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې 4 ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشریزو انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نومان دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نومان دی. بلخوا امریکایي ولس سره د هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم وټونه واچول. احمد شاه زمي پر دې اړه په نیویارک کې له شنون کې جنگیر خټک سره خبري کړو. په لومړي سر کې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل وو.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي ځکه چې هغه هم دې سره تړلي، نو دا خو یو دا. او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تربخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. کيو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلارې لري ملک ترقی د پاره او د خلکو خوشحاله د پاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپل رائے چولې ده. او اوس دا پته ولګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خلا اوس هم را روان دي، پته اوس چې سو شیزونه شوی دی هغه د دې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځ نه اول، یعنی پرون چې کله خلکو ووټه چولو یا خپل رائے ورکولا هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لوی کچا باندې ووټونه نو راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی سل ملیونه نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځ نه اول راغلی. او بیا ور سره دا چې کومه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې او بیا نور رنگ و نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رائے وکاروله، آیا د دې رائے کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للاري د رائے کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپل رائے وکاروي او د خپل خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج وو، ځکه چې کرونا د وجې نه چکله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا د پاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی وو، هغوی ته دا چوئس وچ غی خپل اپ ذاتی شخصی تو کا باندې ووټ چول غواړي او کا ڈاک د لارا نو یو خدا وچ دی د وجنه هم ډیر زیات دروند ووټ واغلو. او بیا اور سره دا چې لکما تاسو ته وي چې دو ټاکنو کې ډیر زیات کرم جوشي ولیدې شونه دواړو کاندیدانو طرفه، کا صدر ټرمپ خبر وکړو او کا جو بایدن خبر وکړو، دواړو دو طرفه په دې کې ډېر زیات مهنت هم شوې ده. ما پر هغه کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړي چې ځان ورسوي او ووټران دې تکاني کې چاغي دا ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دا ده چې صدر ټرمپ ته څلور کال نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړي دا بالکل ټیک درست سمت دی او دا صحیح لار ده، او په دې باندې زمونږ چې کم تونځې دي خصوصوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجې نه چې کم پیدا شوي دي امیدوګه باندې نو هغه مخنیوي وشي. او بیا بل چې کم طبقه دا هغه د چې چاره دا ده چې هغه سره ټرمپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه سره مخالفت کې دي او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي، نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری غړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب، ورستی پښتنه می دا د کتم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي، خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه مردا استازو جرګه ورته ویلې سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د غوي د پاره هم خلک خپل رائے کاروي، د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منزور کړي، نو د دوغو د هاوس اف ریپرزنټېټیوز یا استازو جرګه او د سینټ یا د مشرانو جرګه د غړو انتخاب به څومره داواري بیل وي یا داواري به څه اثر به وي؟
زما خیال دی چې دا انتهائی مهم دی، هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجہ ډیره زیاته ده او زه لکه دې بالکل تاسو سره د خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجہ ده چې کوم پکار دغه دین پکار ورسې دین هم زیاته وي ولې چې صدر ټرمپ وګټي او که جو بایډن وګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې پر نشي وړلې نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټي په کنټرول کې او چې کوم سنا ده سنټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل وړي چې هغه نتایج کم طرف ته دي ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګي چې څوک دا سنټ کنټرول حاصلوي خو چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز دا امریکی مستقبل کا پالیسی کاغا دا کورنۍ پالیسو په حواله وی او کا خارجه پالیسی په حواله وی دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وی لہذا دا هم ډیر زیات مهمه ټاکنه دي ډیر زیات مهمه ټاکنه دي
مشال لډیو ته وګورئ دا په نیویارک کې شنون کې جانگیر خټک چې زبوغ همکار مشا زمي ور سره د امریکا په انتخاباتو خبرې کولې هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي د نومبر په دریم امریکایانو د دې لپاره رائے واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایدن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایدن د ډیموکرات ګوند غړی دی دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایدن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي نو د پاکستان افغانستان هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي هم پر دې موضوع مو په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور مو برابر کړی
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایدن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي امتیاز علم په سهشنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي
بایڈن یا گٹھی او ٹرمپ خو خکاری نہ چھ دلتبا حالات بدل شی زکہ چھ چین پ زد کی امریکہ ہند تا ڈیر نس دے شی امریکہ بغواڑی چھ تجارت نوی ٹیکنالوجی او کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی بلکہ د چین خلاف پد بایڈن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی
بایڈن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوزو په خوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي البته تلت مسعود په سهشنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي
د پاکستان په حواله سره به زه دا وایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایدن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښت خبر دی لدی وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو اټمی هیواد دی او بلدا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې خې دي خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون ناراضي ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی
چونکہ انڈیا کی اہمیت بائیڈن صاحب کے پاس اتنی ہے جتنی ٹرمپ کی ہے خوب اسے شمبال مشال اسرا پر خبرو کے دا کراچے پونتون دا جرنلزم چانگی استاد و توصیف احمد بیاویل کہ جو بائیڈن دا امریکا ولس مشر شو نو کی دیشی چی پاکستان کے دا حکومت لخوا پا ولسی ٹولنو او خبر یالانو لگی دلی بندیزونا کم شی
وزادہ فرق تو نہیں ہوتا دونوں پارٹیوں کی صدارتی
د دواړو غوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي، خو په تیر وختونو کې ډیموکرات غوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړې دي. نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبريارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي، او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یادی وی چې پاکستان وای په هیواد کې یو ولسی ټولنې او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه شنبه له مشال دیو سره په خبرو کې ویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي، د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي. نور امریکا خپل یو سیټ پالیسی ده، هغه باندې چې هر پارټۍ صدر راشي په هغه به کار کوي. مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا، بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا، بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي. هیڅ بدل نه شول، مغرنکا 19-20 فرق پالیسی چلے دا.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي، خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي، ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بلخوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې اهم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو، نو که د دې ګوند غړی جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخل او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل، خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
مشال اډیو ته غوږ سی، تاسې دغه راپور کې واورېدله چې د امریکا د انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو ته کارپوهان څنګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو، په پاکستان کې د تیرې څو مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړې او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلي وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پر دا چولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ولې ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کیږي نو د هغې باید څه نتیجې مخې ته راشي، په دې اړه همکار انیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالو په غږ پیلېږي.
قبول نہیں ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفی دو، گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې سمودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پیښور کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي، هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت ته او بل طرف ته اپوزیشن دی، منځ کې ډوسو پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف ته هغه حکومت او د اغي ملګری اغوی د غرنګ حالت دی وخت زما په خیال جوړ شي دی د اغي د رویه نه چې اپوزیشن اغي ځان ډیر لری بوتلو د دین مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کول نو اغي به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سنا سره د پورې ځان سره بوتلی خو دی ورته صرف غلوي او دی اړو دا منی نه چې د سیاسي قوتونو د پاکستان کې د دې عمر وټونه غسیا د دین لغون کم وټونه غستی دي نو دې د وجه دی وخت په منس کې اړو څوک پاتې نه دي چې اده دې په منس کې چرته خبره وکي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوریت تحریک د اکتوبر لښ پړسمه راهیسي د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي دوی خپل لومړنی جلسه په ګوجرانواله کې کړې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي
زمونږ د مجبور کولو حاصل وشوي چې د درغلیو په بنیاد راغلي حکومت تسلیم کړو خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریض ولاړ یو چې دا ګډاګي حکومت نه منو
په کوټه کې د ډان ورسپانی مشر سید علی شاه وای چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو لبچی حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللې شي
تیر وختو کې کوم وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلیدل دي نو دا غسر د وی خو یا لبلی خو د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره ای لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې زورت ګورم اول ورداسي معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی په کار خدای دی چې ډایالوګ وسی ځینی سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دی یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکړي چې په کار دادی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي نو دا به د حکومت لپاره او د اپوزیشن لپاره په کار دي د ټول لپاره قابل قبول وي یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو سبات به بیا د لانګ مارچ ته ځي بیا به درنې ته ځي نو اوس اسلام آباد رنګ شار کې څلو پنځه لکه کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې لپاره مغور سبلی دي دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو خو وسې حکومت پخپل درغلی کوي په خبر کې خبر یال جاوید عزیز بیاوی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي
تیر یو دو دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چي دی دا یو ډیر غلط کلچر په سیاست کې ډیولپ شوی دی یو خو ډیسکرج کول پکار دي بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کې چیرې کته د بل مشر بي عزت کې په سبب استا مشر خامخا بي عزت کېږي اسپیشلی چې کوم د حکومت پارټي دا دی ته ډېر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلک تاسو ګورئ دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې اغي تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمال کوي د یو بل ریسپیکټ کوي نو اغي لا را مخې کېدل پکار دي اغي له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي دیوبل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي
بلخوا د نومبر په لومړی نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تا ویلی وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم ونه کړی
یو یو چاته هې چې کسی نه کسی طرح موجه بلیک میل کړي اور میں ان کو این آر او دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا
دا پاکستان اپوزیشن گندوں نے اتحاد لو وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفی غختنہ کوي خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلی او پټولو لپاره راوتی دي
مشال اډیوتا وګه سید اوانی سجمل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا په حکومت او د حکومت لخوا په اپوزیشن د تورونو د غرازه د پی ڈی ایم د جلسو پړه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن خود خبر پختونخوا حکومت ویلی په قبلی ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتی ودانۍ جوړول لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپو منظوري ورکړل شوې او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. بلخوا ځای ولسوایي دوی د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي، خو په کار ده چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمې په تیزۍ سره سرته ورسول شي. په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګډولو وروسته یادو سیمو ته عدالتي نظام غزول شوی. تفصیل له سیمې د مشر اړیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت په وو نو قبایلي ضلعو کې په هر ضلع کې ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس او 25 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 13 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر زلی یو فعال نورنګ پردای مشال ریډیو ته وای دوی د حکومت دغه ګام ستای نه کوي، خو په کار د بیا په عدالتونو کې مقدمه د زند خکار نشي او اوریدنه توند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي، خو د غیسرا وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدلا تیزی سره، نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لا ولګای، خو وسرا وسرا دا پکور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي، ځکه چې کچارو مثول نشي لکه وس کچاري دی بس ورڅا او تاریخ پکېږي. نو دا خو ډیر به انتهایی سہولت به شي، ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګیږي، خو خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مساله کور په کور باندې کور کې به شي. نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي، دا ډیره د خوشحالي خبره او باړه په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګيږي او دغه خلکو له به سہولت شي، خو سہولت به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روان شي. نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشاله یو او په خوشاله کوم او عوام له په ډیر زیات سہولت ملويږي په دا باندې.
د فارټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس وس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتباد کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور هیدآباد فسیون کې دی، هغه د ضلع نه بهر دی، د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي، بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي، نورې ډیرې مسلې دي، دوسره د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع له ځي، نو هغو ته ډیر زیات مشکلات وي او ډیرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګستې وسمو لجمنی سره سمو وار رسیدلې دونی زی خبرونه د کرخې پر غاړه. اردوونکو په دې غړي کې په دې خبرونه کې تاسو اوري په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د زنګلاتو وهل یا کټای دغه موضوع راخستې ده د خبرونه قربا مسجد بابر چې ملمانه هم ورسره دي. راځي چې دغه خبرونه په تکراری بڼو
د کرخې پر غاړه.
د کرخې پر غاړه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د کرخه پر غاړه خبرونه کی ز تاسو قربا مجید بابر یما د مشال ریډیو دا خبرونه هر اونۍ قبایلی زلو خیبر پختونخوا او د سر تړلو لسنو هغه ستونزو ته پام درنه کوي چې د دوی مستقبل او راتلونکي په خکې دي شي د ټولنې لپاره ګټور ثابت دي شي. د نن د خبرونه موضوع دا د ځنګلونو بچ کول او ځنګل وهنه چې زموږ په سیمو کې روانه ده هداغي مخه څنګه نیو شو په دې خبرونه کې برا سره محمد بصیر صاحب چې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا د لپاره د ځنګلاتو د محکمې په خوانی مشر هغه برا سره راځي او طارق شاه صاحب چې د محل په فارست انسټیټیوټ کې ریسرچ کې چې کوم د سیړنو اداره د ځنګلونو په اړه هغه کې اسسټنټ ډایرکټر دی. د محل موږ سره په خبرونه کې طارق شاه صاحب راغلي دي. طارق شاه صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. عزت مشی طارق شاه صاحب زموږ نور ملمانه به هم راضی د خبرونه په مخ ورو اولنې پښتنه مداد. طارق شاه صاحب د یو ملک د یو هیواد د یو ټولنې د ترقۍ لپاره د هغه هیواد د ځمکې د سمره رقبه باندې ځنګل پکار دی چې هغه د قدرتیا فتونو نه په حفاظت کی وی او د هغوی مسلې نه وی په خاصه توګه ماحولیاتي مسلې.
تاسو دا چې کله یو ملک ترکه ته ګوره یا د غیر سستینبل فورست مینجمنت ته ګوره یا د تاسو ګوره چې را پاره دي د ژوندۍ د ضرورت ژوندۍ چې کوم راځي کوم لګي پکار دی کوم خشاک پکار دی نو هغه ملک پکار دا چې 25% رقبه چې کوم دا د ساد ځنګل لاندې وي.
نو دا محل آیا پاکستان یا په خاصه توګه خیبر پختونخوا قبایلی ضلع په دغه معیار پوره دي؟
دا څه ده چې کله پاکستان په 1947 کې آزاد شو نو موږ ته په ورسره کې په پاکستان په سطح باندې چې کوم ځنګلات ملو شو نو هغه 4.5% 4.5% پاکستان موجودہ پاکستان میں پارٹیشن زمونږ چې کله دا ون یونټ سیستم ختم شو او بنگلاديش باندې پیدا شو نو بیا زمونږ درې څو سلور څو دی جوړ شو او په سوبو کې بیا چې کوم په ځنګلاتو کې د ټولو نه لکه څنګه چې سوبو او هغه خیبر پختونخوا وا خیبر پختونخوا کې په ورسره کې نن ته 17% ځنګلات چې کوم دینه دا ملو شو وا د ټولې سیمې په حواله سره چې خیبر پختونخوا ته د فاٹا بار کو مالا کا فاٹا پدے کے لیے شامل نہ موجودہ خیبر پختونخوا والا ٹھیک ہے ملتا 17% رقبہ سے زمین کم ہوا رنگ تو جنگل مانے
حصہ کے رسید لے ہوا اویا کالم کی
اویا کالم کی
جناب نو نو اس دغا برخه دغه حصہ کې مونږ زیاتواله راوستې ده کنه ځنګل وهنه روانه ده او دا مونږ نورم کم کړی.
تاسو به دا خبره وکړئ نو ډېر خوشاله شئ چې کله پاکستان ځل انډیپندنت شو نو هر صوبه خپل فارست ډیپارټمنټ ډیکلیئر کړو. خیبر پختونخوا فارست ډیپارټمنټ یو پاینیر ډیپارټمنټ دی لکه دا یو داسې ډیپارټمنټ دی چې دغه تشکیل لاغې نو د خپل کار شروع کړو. د ده چې کوم دغه نو په دې کې ډېر غټ پروجیکټونه چلېدل او هغه پروجیکټونه چې کوم دي نو هغه موږ ویلي شو چې دغه د ځنګل په دغه کې اضافه کړې ده په کمی پکې نه راغلی. زه تاسو د یو څو ساينټیفیک سټډي د حواله در کوم چې دا غي دا ثابتېږي چې لکه د فارست ډیپارټمنټ د خیبر پختونخوا چې کوم ځمکه ده د دې کې اضافه راغلی ده کمی نه راغلی. یو سټډي په 2013 کې فارست کالج کړی و هغه ته به 8 لک سټډي وي هغه چې کوم ده د سیټلایټ ایمیجري باندې و سیٹلائٹ امیجریز معنی زتا سو کوئی کم چھے سی آر اے نے تصویر نہ اگست
د خلا نہ د بر اسمان نے تصویر نہ اگست د زمک
د اسمان نے تصویر نہ اگست
جی
او اگے د زرو تصویر نو سرا
مقابلہ کڑے وا
معلومات کو چ مقابلہ کلا چ دا معلومات کو چھیرا د خیر پر کو خوا د سینا چ کما د پدی من جنگل سے واشے وے دے کو کم شے وے دے تا سو با پرے خبر زما د پختونو سین علاقے خلق بخوشال شی چ منگا د 17% نا 21.2%
ترسیگلی ہوا آگا ٹھین پر تاریخ شاہ صاحب دلتا یہ وہ پختنا بیا تاسو مخکې کوم خپل خبرو کوي دا دا چې کوم سلور سلور نیم فیصدی مونږه په ویاو کالو کې تاسو وایي چې را 15 پیته کال کې دا زیاتوالی راغلی دی آیا دا زمون د کار د وجن راغلی دی د نو ونو د لګول کدا خطرو زمون په سیمو کې خودرو یا په خپل سر باندې ونی کیږي کدا د هغه وجن شوی
دا دا سیدا چې دا کوم کار کړی دی پر
بصیر صاحب د قبائلی دلو خیبر پختونخوا د جنگلونو د محکمې پخوانی ډایریکټر جنرال بصیر صاحب راغلی دی بصیر صاحب ستړي مشي په خیر راغی
ډیره مهرباني
بصیر صاحب طارق شاه صاحب سره مونږ خبره کوله په فارس انسټیټیوټ کې هغه ډیر خکولې او هغه د امید او د هیلو نه لکه خبرې وکي او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د جنگلونو د زیاتوالي خبره وکړه او په دې لړ کې چې کم جنگلونه زیاتیږي او په کم طریقې سره زیاتیږي هغه خبره وکړه بصیر صاحب تاسو نه یو پوښتنه ده چې په هر ځای مې کې په هر سیمه کې په ترقی یافته ملکونو کې ځنګل وهنه یو جرم ګڼل کیږي چې دا یو جرم دی آیا په قبایلی ضلعو کې یا زموږ په نورو سیمو کې په خاصه توګه د شوال په ځنګلونو کې خلک غیر قانوني ونی وهي نورو ځایونو کې وهي نو دا یو جرم ولې نه ګرځي
نو په قبایلو کې موږ چې په براډ لیول باندې یا په ستر لیول باندې موږ تقسیم کوو نو دوه قسمه ځنګل دي یو خو هغه ځنګل دي چې کوم ته موږ های هیلز فارست وایو چې هغه چې مو پاینټس بوټي ډیر دي چیر دا کې چلغوزا دا په چې بلو پاین دا اگر کې دیودار دا نو دا قسم بوټي دي او یو چې کوم هغه بوټي دي دا بوټي زیاته تر چې کوم د ما اوس وو ویلا د ډالر غه خلک چې د اماراتي مقصدونو لپاره استعمالي دي د بل قسم چې کوم دا هغه کې موږ دا بوټي چې دیږي چې زیات چېړې ونه دا او بیا دینه باد چې دا کنه دا جنگلی زیتون چې کوم دا هم ډیر زیات دی پګې نو دا قسم بوټي چې کوم دی هغه استعمال د خلکو دا د چا کټ کوي او هغه چې کوم د سوزولو لپاره استعمال دی اچھا اوس اول خو موږ دا خبره باندې کلیئر سلولو موږ ته دا ښکارا سره لا چې دا جنگل چې کوم دی دا د خلکو دی به سرکار نه دی
صحیح
حکومت جنگل پکې یو مستدا دی بجور نو اخلا او تر څو وزیرستان او
بصیر صاحب آیا که د چا ذاتی ځنګل دی او یا که سرکاري ځنګل دی نو د دې په لړ کې ولستا دا اګاهي ورکول چې ونه هاغه ونه چې ماته یې هاغه ونه چې وچه یې هاغه ونه چې په هغه ټیم کې ترتیب ټکنی هاغه وهل په کار دی دا بدریغه وهنه دا بدریغه ځنګلونه وهل نو د دې لپاره خو اګاهي ضرورت دی کنه
اګاهي خبره خو موږ به رست کو چې موږ کله د دې طرح شو چې دا جنگل ته خلق نه کټ کوي کنه او دې پر د څه طریقه په کار د چموډه دا کنټرول وکړو چې دا مطلب دا چې دا جنگل دې نه کټ کیږي ګوره دې خبره باندې بچلو د تاسو سوال جواب بزوکم دا چې کوم خبره تاسو وکړل دا ساينټیفیک مینجمنت کې راځي چې کوم ډډ وی ډرای وی ډیزیز وی دا کدا څنګه چا وچی وی یا و باندې چې بیماری لګې دلی یا کګي وګي یا ته مطلب دې چې لکه لاندې نورونو تر اغلی او سترې دې نه سي دا څه قسم بونه چې کوم دی موږ کټ کولو لپاره ریکمند کوو په خپل ورکینګ پلانونو چې په خپل سرکړي ځنګلو کې یا په هغه ځنګلو کې کوم دی سرکار په کنټرول کې دي اچھا اوس دا خلک کوم حکومت دا ونه خو چې کټ کوي نو دا خو د دوه ذاتی استعمال شو دا چې سوال په ځنګلو کې پروت نه نه آلتا نو خامخابه د لرګې سوزي بل خپل ته چې دا کار نه بجلی ستان ګیس ستان بلچ طریقې ستا اوس بده زمه پڅ دی نه نو خامخابه مطلب چې د ضرورت دی نو دا خو څه مسله نه ساده کدا ته ضرورت پر دوی کټ کوي نو دغه کې مطلب دا چې هیڅ مسله یا کو څنګه ته هیڅ نقصان تکلیف نه رسي
بصیر صاحب موږ سره اوس طارق شاه صاحب یو پښتنه لورځم طارق شاه صاحب چې کوم د بصیر صاحب خبره ده چې یره په دې طریقه باندې کده خلکو ضرورتونه یو زمو پسیمو کې ګیس نشته بجلی نشته موسمونه سختي او خلک د خپل روزمره ژوند لپاره د ونو وهله خامخا کوي تاسو سوای چې آیا د ونو کرلو رفتار دا مهال زیات په خیبر پختونخوا او د غوسیمو کې او د ونو وهل زیات او د ونو کرل زیات
خبره کې په 2015 کې زمونږ ډایریکټریټ یو سټډي کړی دا او هغه کې موږ دا معلوم کړی دی چې موږ فیول وډ کنزمپشن سونه دی نو زه تاسو ته کدا فیګر وایم دا ریپورټډ فیګر دی او دې کې چې کم پر کیپټا چې کم پر کور په سټا باندې
سونا لرگی سوزی اگر مونږ ایڈنٹیفائی کړو او هغه در مونږ ټوټل پاپولیشن سره ملټی پلای کړو اربن او رورل دواړه چې اربن کې سونا ریکوایرمنٹ دی او رورل کې سونا ریکوایرمنٹ دی کوم د فول ووټ کیلکولیشن وکړو نو دا دی 5.15 ملیون میٹرک ټن دا زموږ سالانه زمونږ کنزمپشن دی سوزیدو په لغه باندې بیا راځو چې په 2019-20 کې دا مونږ بیا د پروجیکشن کړی دی دا مونږ چې کله دا اضافي کیږي په آبادی کې سونا حساب سره ریشو سره آبادی کیږي ناغمنگا پاگے بنے حساب کتاب کرے دے نو آگے نا راغلے دے 17.41 میٹرک ٹن ملین میٹرک ٹن ملینز میٹرک ٹن لکہ دا آغا شہرے دا آغا فگر دی چھ دے دینا راڑو انکار کی دی نیشی کدے دینا منگا دا ہوا یو چھ لکہ دا ننی پکار نو بیابا دا پکور کے دا
سوزیدو دا پار
زندگے چکم سوزیدو دا پار بس شیطا تا نمیلائی گی نو دا دو نلوے کنٹریبیوشن چھ کم دے نو دا زمونگا زنگلاتو نا زمونگ دا جو اگریکلچر دی دا غینا دا طول پاگی منی بیسٹ کری دی ٹھیک ہو جی نو دا یو ڈیر لوے اماؤنٹ دے بس اس سے چونکہ دونگا سینئر دے آگا تا پتہ رہ چھے دا سون لوے فگر دے چھے دا ملین میٹرک ٹن تا وروارے خبر ہونا دے چھا ہیوج اماؤنٹ آف کوانٹیٹی پر پر ڈے دا سوری دا داشن کنزمپشن دے
ٹھیک ہو جی
نو تاسو وای چې لکه د سوزیدو ریشو او د لګیدو ریشو دا څنګه ده ٹھیک ہو جی نو که په دې حساب سره ځنګل کټ کیږي کنه او دا لګې دی نه ٹھیک ہو نو دا به صحراوي
لکه تاسو مطلب دا دی چې را چې څومره کټ کیږي
زمونږ د او
نو دا غي د لګیدو رفتار مغه دی
ساينټیفیک خبره کوم جی ساينټیفیک کنه
جی
نو د دې د لګیدو ریشو چې کوم دا نو دا مینی فور سی واده مینی فور لکه مطلب ډیر زیات سی واده ٹھیک ده د دې د وجه نه تاسو د شینکې ښکاری هر ځای
بصیر صاحب په ټوله لړۍ کې په خاص توګه د ځنګلونو په ترتیب او تنظیم باندې خبره کیږي چې آیا ځنګلونو په داسې ترتیب یا ونې په داسې ترتیب او داسې تنظیم او داسې ونې دی ولګول شي چې دغه سیمه دغه ماحول دغه حالاتو مطابق آیا په قبایلی د لوکي په خیبر پښتونخوا کې زموږ ځنګلونو په ترتیب او په تنظیم دي
خامخا دي ګور تاسو دا وګورئ چې هلته کوم ځنګلات لګیږي کنه په دې قبایلی سیمو کې
جی
نو هلته خو سرکار ما خو ویل چې سرکار ځکه یا سرکار ځنګل نشته دي نو هلته خلک ورځي او خلکو سره اول ملاقات کوي او سره جرګه کوي او کینی او هغه یو کمیونټی چې وی هغه په دې باندې کنوینس کی چې را د تاسو ځکه شړه پرتا د دې چې استعمال نشته دا نو دا سی بو کچھ پدے بس جنگل وہ لگو نو وہ خلق تا مطلب دے چھ دیر فائدہ وی لیکن وہ فائدہ خدائی چھ وہ تال تا جاب اپورچونٹیز ملاو سی اور تا دکور سارا نس دے کار میں پیدا سی او حکومت لگیا سی ال تا چھ کما دا کنا پدے من دے جنگل ورتا وہ لگئی او دا جنگل دے چلور دین دے کال چھ دا کنا اگ ورتا زغوری ہم لک وہ حفاظت مرت گئی نو ہم پ دو خلق کو پزریو بند کی دی لگئی نو دا پکے دا یو ایگریمنٹ لا دی کیجی او گچ ٹول کمیونٹی چھ کو مشران وی نو اگ چھ دا کنا ور سارا ایک ریڈ وی کہ یو قسم اگے چ وای جے زنم منم نو بیا مسئلہ جوڑ سی بیا مطلب دے چل تے کار نہ سی کے دلے کنا نو اگے خلق دا تنظیم سازی چ کومدا دا دے جنگلات مگ میں دا ضروری کار دا ولا نے کر دا گوی بیا نہ بس کوم حال تو ونے لگے جی نو خمخا دا سے ونے پتہ لگے چ اگے علاقے چ اگا مطلب دے چ پیداوار کوی سی یا اگے چ گروتھ کوی سی اس پر مطلب دے چ غیر مناسب دگئی نو مڑا نصرانو کہ اگے بوٹی موجود وی نو مڑا حال تا نہ بوٹی راخلو او پاگا علاقو چھ لگو
تاریخ شاہ سے با دوی یو دیر خبر او کد تنظیم دا ترتیب او دا حق سیمو کی دا ونو تاسو سگنی یو مفروضہ وا یا یو مونگ وایو چھ یہ دا خلقو پا ذہن کی یو وہمو دا پخاستو گا دا کروندگورو چھ پا سیمہ کی دا مونگ پا علاقو کی کد لاچی ونی چاگا نرے ونی لاچی ونی یا سفیدار دا سفیدی ونی دا دیر او برا کاگی دا دا سیمین دیر زیادی او دا زمکین دیر او دا دی تر خوشا بیا نور بوٹی نکی گی یو خو کد دی بارا کی کروندگورو تو وای او دویم خبر دادا چې آیا زمونږ په سیمو کې تاسو غنئ چې ونی په خاص توګه د خلکو اقتصاد ته ود ورکول شي
دا څه ده اول بصیر صاحب چې خبر وکړه چې په 2000 لکه زمونږ د کمیونټي سره د خلکو سره معاهده وی چې شو جن نو په 2002 کې محکمه جنگلات چې کوم دی موجوده خیبر پښتونخوا جنگلات او محکمه چې کوم ده نو پدې کې ریفورم سټراکچر د ریفورم زرانل
اصلاحات پکې
شو موږ هغه پولیسینګ اصلاحات پکې شو هغه اصلاحات په توګه کې داس چلو شو چې زموږ په محکمه کې
د پولیسینګ چې کوم به هغه یو رول وو چې موږ به صرف د پولیس رول ادا کولو آ ختم شو او په دې کې موږ زیات تر د خلکو سره رابطې او باهمي مشاورت شروع وو. پدې نړۍ کې پدې دغه کې زمونږ په محکمه کې یو ډایرکټریټ جوړ شو هغه ته کمیونټي ډیولپمنټ ډایرکټریټ وی چې هغه خالصتاً د خلکو لپاره دی. په هغه کې مختلف کمیونټي ډیولپمنټ افسران بیا پوسټ شو پوسټینګ دغه شو او هغه کمیونټي ډیولپمنټ افسران چې کمیونټي د هر صوبې په هر ډیویژن کې ناشته په هر ضلع کې هغه افسر موجود دی. دا هغه افسر کار صرف دا دی چې هغه د خلکو سره رابطو کې چې د غوی کم بوټي پکار دی کم بوټي خوښته او کم بوټي ورته لګول غواړي. نو یو خو دا خبره شو چې کومه پارټیسیپیټ وی پروست لاړو موږ د خلکو لکه موږ خپل چې کم دغه لکه موږ چې دا موږ بلاغو نو هغه دغه خطر شو زمونږ د مکمنه اوس تاسو چې کوم ځای خبر وکړه لاچی او دغه نو خلک د متعلق شوی نو که تاسو دې دغه ته وګورئ نو چې موږ کله پلانټیشن کوو نو د خلکو زیاتره ډیماند د یوکلپټس متعلق وي ځکه چې هغه ذره رسی او هغه ډیر زر دغه ته ورسی او دې کا یو مایشي پیدا ورکی نو خلک زیاتره خوښي اوس راځو چې تاسو وایئ چې دا ډیر وګړه کاږي نو زه میبي چې تاسو بدغه شې په دې باندې ریسرچ هم ما کړې ده او کته سوزده ویم چې کوم بوټي زیات وبرا کاږي نو اپل سیب نه ده سیب په دنیا کې د ټولو نه زیات وبو سیب سټي هیڅ نو آیا موږ سیب ختم کو یا دا نختر چې کوم ده د نختر دوبو کنزمشن د یوکرپ د څه سیوا ده نو آیا موږ نختر د دنیا نه ختم کو دا خبره دا یو مت دی یو غلط دغه ده دا ډیر تاسو کوی خبره باندې کوی کوم چې اوس وخت دا خالی پرته ده تاسو یې تاسو باندې باندې بوټی نال کلو چې بوټی په نال کې هغه بوټی خود خپل سیوای ول لپاره به خامخا سن څه کنزمشن کوي دوبو کنه هغه هو بوبس کی هغه دوبو نه بغیر جمعی نشي پاتې کېده نو هغه هغه ځکه کته لس بوټی نال کې هغه بدل لسو په حساب باندې وبس کی او کته 200 بوټی نال کې کاغه ته هر یو بوټی نال کې او دا هر څه ځنګل جوړ کې نو هغه با هغه ځکه اوبه یوټیلایز کوي استعمالوي دی
صحیح صحیح
نو د دې خبرې لکه دا کو تاسو دا وګورئ نو د سپیدارو د اوبو استعمال ډیر دی ته بیا دا څه دا ویلو چې کومه دا ویلو کیږي خالص اوبو په غاړه باندې دا څه دغه اوبو استعمال
ډیر دی ته
نو دا شاندا یو کلپ ته سم نه دا دا لکه موږ دا وایو چې دا یو غلط ډیسیژن دی یا یو دغه نن دا خبره غلطه راځي دا چې استرالیا چې تا کومه دا د 75% ځنګلات چې کوم دي نه خالصتن په یو کلپ باندې
مرځي نو لکه مطلب دا دی چې دا زمکه ته یا نورو فصلونو ته یا دا سیمه اوبو ته داسې ډیر نقصان نه ورکړي
نه زه تاسو دې یو ساينټیفیک حواله بلم درکم په دې باندې موږ باقاعده یو ریسرچ پیپر کړی دی او هغه کې موږ دا میجرمنټ کړی دی چې یو ونه ولاړه ده نو دا غي په اګریکلچر کراپ باندې څونه امپیکټ راځي نو موږ د یوکلیپټس او د شیشمو د سیرس او د پاپلر دا ټول د سپک سپیشیز د دې موږ انالیسس کړی دی او د دې انالیسس نا موږ چې کوم د شویلاندې کوم لکه اګریکلچر کراپ او ناغه زیات امپیکټ پاره منه راغلو اس کمپیر ټو د یوکلیپټس ټیشو دی د سپیدار نا ناغه دغه مین وجه دا و چې شډ لاندې اسی هم بوټی نه کیږي ست بوټی د زیاتې هغه د شډ لاندې نه کیږي
د سوري لاندې نه کیږي
راشي نو هغه دغه امپیکټ پر وځي او د سوري لاندې
خبر پښتونخوا د سیډونکو په خبره زموږ د ملمنو په خبره یو خوشکسمته صوبه ده زموږ سیمه یو خوشکسمته علاقه ده چرته چې زنګل لونه په پراخه کچباندی موجود دي موږ ته फायदा ګټي اغستې شو ما سره طارق شاه صاحب چې یو سیډون کې ده د حکومتي ادارې فارس انسټیټیوټ اسیسټنټ ډایریکټر دی هغه سره ملمه ده بصیر صاحب پخوانی ډایریکټر دی د کنزرویشن د ځنګلونو د ژغورنې را سره بصیر صاحب او حامد افریدی صاحب په ځنګلونو حواله سره ترقیاتی حواله سره د فطري تقاضو حواله سره یو ډیولاپمنت یا د پرمختګ یو کنسلټنټ دی هغه سره راځي نو حامد افریدی صاحب مرغه ستړي مشي په خیر راغی
السلام علیکم مجید صاحب تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته
طارق شاه صاحب کدار ته وایي چې زمونږ په سیمه کې چې کمی ونی دي داسې ما په دې ویب سټونو باندې وکړه چې داسې ونی دي چې هغه د هغه قیمتونه په زورګونو په لکونو دي یا داسې ګلونه دي یا داسې نباتات یا داسې سپیشیز دي آیا زمونږ په سیمو کې په ځنګلونو کې دغه قیمتي ونی دغه قیمتي میوې دغه قیمتي ګلونه دا موجود دي دا شتا کنه د دې لپاره څه کول پکار دي
داسې دا
چې زموږ په صوبه کې د ټنګیو دوه ډېر پروژه چلیږي لګیا دی. یو پروژه کمپلیټ شو هغه ته بیل انټری پروژه وی
جی
پاغه باندې چې موږ کم خپل لکه عمل اختیار کو او زموږ محکمه افسرانو پای باندې کم محنت کو ټول شو چې کم کار موږ افسر به یو کس کول او موږ د لسو کسانو کار په یو لاس باندې او په یو کس باندې کو او هغه کې الحمدلله موږ الله تعالی سر کرو کو او هغه ټارګټ چې کوم موږ اچیو کو په دغه کې چې کم د دیار ونی دی یا د نختر ونی دی یا نور داسې شیشم شو یا نور داسې قیمتي ونی بوټي چې کم پکې لکه دا آبادی پر هغه کې استعمالي وي نو هغه قیمتي ونې هغه اضافه شوې ده ډېره زیاته. په هغه کې چې کوم موږ لکه کلوژر جوړ کړې دا کوم های هیل کې زموږ ځنګلې وي هغه موږ بند کړې د چرواهانو نه دغه نه نو هغه کې الحمدلله ډېر ښه رزلټ راغلي دي او په ونه کې پاغي په دغه کې ډېر زیاته اضافه شوې ده. تاسو وایم چې دغه د وږي نه زموږ په ځنګلاتو باندې ډېر ښه امپیکټ راغلی دی او ډېر ښه
حمید صاحب تاسو د قبایلی دلو یې قبایلی دلو کې د زیاتو خلکو دارو مدار په کر کرونده دی دغلته کې کارخانی نشته نوکرۍ نشته روزګارونه نشته ولس آیا د ځنګلونو او د کر کرونده دی د ارزښت نه د قیمت نه د دې د اهمیت نه خبر دی؟
بالکل عوامو ته د دې لږ ډېر شعور شته ځکه چې دا غوې ټول جن دیوانو بوټو تاسو څنګه وګورئ د دې کرونده سره تړل شوی دی خاص طور باندې قبایلی اضلاع کې نور صدا چې دغه نشته د ریسورس دي بیا کمیونل لینډ دي چې هغه کمیونټي اون کوي دا هغه ځینو کې ونې دي خو چونکې تاسو ته پته ده آبادی ډېره زیاته شوې ده د هغې وجه نه د ونو په ځنګلاتو باندې د نور شینو په شان پرشر ډېر زیات شوی دی او دغه شان د دې کټای هم زیاته شوې ده چې کم اړیکې روانې وي مسلې روانې وي جنگونه روانو پرابلمز تاسو پته ده لا ان اورډر سکیورټی ایشوز نو هغه وجه نه هم خلکو ټیمبر مافیا او نور خلکو باغې کې ناجایز فائدې واخشته او بعض ځینې داسې کټ کړ چې هغه ډېر د وخت بوټي وو ډېر قیمتي بوټي وو او دا هغه چې کم لایولیهود خلکو ژوند سره تړل شي وو هغه آمدن نه
بصیر صاحب یو خبره کیږي چې زمونږ په سیمو کې د شاتو چې کوم کاروبار دی هغه اله د دنیا مقابله کولی شي بلکې اوس هم په ساوت ایشیا یا په جنوبی ایشیا کې زمونږ قبایلی دلی یا خیبر پختونخوا کې داسې فلورا ده داسې ګلونه دي په دې ځنګلونو کې په خواوشا کې چې هغه دې ته ډېره فایدناکه ګټوره ده. تاسو ګڼئ چې یاره زمونږ په قبایلی دلو زمونږ په دغه کې هغه عمر فلورا موجود ده چې په خاصه توګه د دې سپیشیز د شاتو چې یا نور سپیشیز دا غوی د خصمانی او دا غوی د اوسیدو د ژغورنې د پاره دغلته موجود دي؟
یقینا موجود دي. ګور تاسو د موږ طرف ته چې دا کنه زیات قیمتي سات چې دا یا د پلوسه ونه دي او یا د حکومت د بیرې دي او دا دواړه ونه چې کومې دي د موږ په قبایلی سیمو چې په تعداد باندې په خو په ګڼ تعداد باندې موجود دي او الته دا خلک چې کله سیزن سي د فلاورینګ دغه بوټو نو دا خپل چې کوم د بیوی د ساتو والا مچو وال هغه هغه علاقو ته یوسي او الته چې دا کنه ورته مسته سی الته دا کې دی او هغه نه دا سات دو چې دا کنه جوړي ته د خپل مچو باندې او بیا غ ډیر قیمتي خرچي دي. نو د قبایلی سیمو چې د دغه کارونو چې د کوم ان ټی اف پی ورته وایو چې ټیمبر نه علاوه چې کوم الته د جنگلاتو کې موږ پیداوار دا هغه چې دا ډیر سکوپ دا ډیر زیات الته چکم دي دا څنګه پیدا کیږي دا چکم بړه دی دویا ته وال جړی بوټي ان یو دغه څه کې سي دي.
ډیر ډیر مننه بصیر صاحب. طارق شاه صاحب تاسو یو جهان مننه. حمید افریدی صاحب تاسو مننه. اوریدونکو ونه نخدا ونه تاریخ دی ونه د خپل ابا او اجداد د نیکونو او د خپل نیاګانو یاد تاسو درکې ونه موهي ونه په خپل سیمو کې وژغوري ونه خوندي وساتي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د کرخه په غاړه خبرونه نامه مجید بابر ته اجازه راکې ملمنو تاسو یو جهان مننه.
ډیره مرونه
آباد اوسه خوشاله اوسه د خدای په امان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس